السلام علیکم ازادي رادیو ته غوږی است د دې سات خبرونه د بخنه نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پهنې په برخه کې دوه فعال رحمت فهیم عزیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولې سمدستي له بنده خوشی کړي د سازمان پرون نا وخت د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یو لیک لیکلی په دې دوه وټانو په دروازه تور پورې شوی چې افغانستان د دنجونو دروباتیک میډی ټیم ته د زمينه برابر کړي او ترڅنګ د موټر زنجونو خوځو د لاریونو په تنظیم کې مرسته کړي ده خو د بخنه نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تلونه رد کړي دي امنیسټو انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عزیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د ترخی په زندان ته ولیږدول د سازمان د هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي ناوړه چلند ورسره شوی زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی د بخنه نړیوال سازمان د فهیم عزیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادي مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف خپل سری توقيف شکنجه او نور ناوړه چلند مخاونیسی د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي په یو بیان کې چې بروند برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوې پکې راغلي په افغانستان کې وضعیت خنډ دی او د تروریستي حملو احتمال شته بیان زیاتوي په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو غواښ لوړ دی د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی وایي په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمالي خبرداري هم ورکړه ده انګړي اونې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته سفر نه کوي د ناتای چې ویرا پرونل مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوې ده په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خبره شو او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده په کې ښکاري چې د طالبانو یو اساس چې د انډیپندنت فارسی د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب د سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې لیدل کیږي ازادي رادیو د دې ویډیو اصليت او رښتینولي نشي تاییدول او تر دې دمره طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي که څه هم د طالبانو حکومت تاسو یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د برېټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د منډولو لپاره هڅه پیل کړې چې وخصه او د هغې دوه نوڼې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړې دي د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځې پر دې مېرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي پولیس ویلي چې د ټپي مېرمنې حالت نازک دی خو د هغې د دوو نوڼو وضعیت ښه دی د برېټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ایزیدی یو ځل مخکې په 2013 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی و خو بیا هم د برېټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان قابل پرون لخلکو وختل چې د تورن پنیولو کې مرسته وکړي او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامی ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نخښه کړل چې د سپاهي پاسداران او ورسره تړلو ملشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل جمهور رئیس بایدن نن سهار خپل اکسپاند لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټه نه دي خو ښاغلی بایدن هغو کسانو ته خطاب کوي چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي موږ به ځواب درکړو د امریکا متحده ایالاتو مرکزی قمندان سنکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډیر شمیر الوتکو سره 15 اهداف په نخښه چې پکې د قماندی او عملیاتو مرکزونه د توغندوی او درون ذخیره د سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملشو ته د اکمالاتو مهماتو رسولو زنجیري تاسیسات شامل دي د بریدونه په اردن کې د 13 جنوري په ورسیو کې د امریکا پر یوې پوځي اټې د بي پيلوټ الوتکې د بریډ په خبرګون کې کیږي په هغه بریډ کې 3 امریکایي عسكر وژل شوی وو دا خبرو
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او دا زل وما ورځ کې مول متفاوت موضوعات سره هر کله کوم د تیری ونې سیاسي او ټولنیز اتاو د مسایل څو زما د پروګرام کاران به درته ل مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو ل پاکستان سره د طالبانو ترنګلی او اړیکو ته د دوه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړل دي جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل په ډیورنډ سوداګري هم کله وګدا کله لند وخت لپاره بند شي او نخت هم لتیر کال راهیسې 15 شپږو ته رسیدلی دي اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه ده په خوانې خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه طالبانو ته راغې هغه بیا ویلې دي کابل کې لفاتحانه چای او څخلو نه د اوسنی انجام محاسبه پاکستان نه وکړي د اړیکو د جوړخ لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان ناراضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکارا کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کوي. اختیار اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوري ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شمس افستړي مشي کراته وایي اصل باسونه د دې چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته پکتو او د طالبانو اقداماتو ته پکتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا. اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضی سیاسي مشرانو د تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویلي هغه څرګندونې وکړي چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډیر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډیر خواخوږي، د پاکستان ډیر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډیره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډیر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کړه توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وو کې ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده، په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او هلته دوی ته زمینه ډیره مساعده وه. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړۍ شته دی چې هغه یې د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دي او هغې چې تصور، داسې نه وو. مشکلات یې لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي ډیره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی، خپه نه کی، او یو برخه داسې دي چې هغه اوس غواړي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام سر تاسو ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنې هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دی کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشران یو خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخې ته شو د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دوه ویشت کالو کې هم دا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي که ظاهرا یې هغه رسمیت هم پیژندو د امریکا فشار د ناټو د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نشله کوی ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان هم دې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې تګلارې همدې ته جوړولې نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي حتی هغه تیرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي داسې فکر کوئ؟
بالکل یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی هلته عمر تیر کړی ژوند تیر کړی موږ ته ملاتړ کړی دی دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغه سې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتی نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پښتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی افغانستان هیڅ کله پخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورور هم نه یي موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخله کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړي تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومتي او یا خپل ولس ته دی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیمی د گاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکې تنظیمی. طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده، دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوای چې لږ زور پیرا شي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت، زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذ و، نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دی، وکړه دې خواتم پښتانه دي، خواتم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په داوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي.
شنواره صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلیشمنت دی، نه لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، هغه د دوی ناکامه شوه، بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې د پاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثناء یو نیم به په کیسې راغلی، دا خو ټول د خاص د اسټبلیشمنت خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنواله لري او یو سابقه لري، مبارزه کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دې ته خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي، او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستې دی یا کاکړ راوستې، دا خپل دې قومونو ته توهین دی. خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وي. داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلیشمنت حاکم دی، نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجی نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خوب ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازي توګه، اوس مکمل کاملا اسټبلیشمنت نظامي اسټبلیشمنت اوس واګې په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي، هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښه وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو، بس به مرا ټول کو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي، د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو، خوګولو، ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی، یعنی که دوی اچوي بدلی ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه و، دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي، او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، وسم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تیر اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیرونه د خبرونو سرټکیو. د تیر ریاکشن به پورس په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لري شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسي ناروغ یې لښتاوه. د الوتکې د لویدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کیږي تخنیکی ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیر سیشن به پورس د تورخم دروازه لسرزنی بندي زروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک ایو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډو مشال څنګه ته وویل چې د دواړو لوريو ترمن په غونډه کې پر دې صلاح شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غشتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لڅ ځند روسته پرانیست سوداګریز لارې به همداسې پرانیست پاتې شي او کبه بیا وتړل شي. تیرونه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړي توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د شوزو زدکړو کار او تګراتک پاړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دیني ولوتہ د دوی نیولوتہ دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او جنو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیرای نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکه باندې کړې دي. تیرونه د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکاو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر حق څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نو موري د چهارشنبه پورز د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نکړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسي په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نکړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوز د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پر په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلی وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرایلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه د ریزو وسلوالو او اسرایلی پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شینوار ته ورګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې ونې و مورس پایته رسیدي په لوی عالم سپار.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی سو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمي کمچار لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنه خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو. او ځنه هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترين او ژوند ته لاند ترين قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ته ورکړي او دوی په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوق ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ استاذ مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دا یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی، نو لومړی حق دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادی معیوب وي او که د جنګ په سبب کې هغه شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصتا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی، د مثال په توګه باندې هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبر دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنې د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یوځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. اتلام حق زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي، لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي، د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی لپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې، نو جوړ انسانان دغه کاملا احترام کوي او حتی که چیرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدی شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، خوشحال دی او څنګه دی. نو دغه د احترام د یو هغه چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ استاذ مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ استاذ په خسر او زموږ استاذ په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړ انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوب او معلول او د ضعیف انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو ته الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ تاسو کېدی شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګه باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډار شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي، نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي. او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي. نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي، الله جل جلاله د هغوی نه چیرته بعض آزاد جسم اخستی وي، نو نور او ته بدائل ورته ورکړي، هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغه باندې فوکس او تمرکز وشي، دا غینه ګټه وښتل شي او هغه ته ډېر توجه وشي. هر څوک چې وي دا کوم اساس په کور کې وي، زموږ اساس په گاوند کې وي، زموږ اساس په کلی کې وي، نو هغه څه داسې قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه چې بالکل زما د کور عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغه داسې احساس ونه کوي چې ولامت د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنۍ او کې د دې تام سوتې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په ما خبره دغه معلول کس مایوس نسی؟
دا پنځه حقوق ته مخکې اشاره وکوله، دا که چیرته په نظر کې ونیول شي او واقعا دا انسان دا تعامل د معلول سره مایوب سره چکوي، دا الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې دا الله جل جلاله تقسیمات دي. که چیرته ماته کامل اعزار کړی دنه د عضو اخستی دنه یو د خاص یو قوت اخستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ باید کار وصل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کته د یمن د وادو او هغه بیچارهګی بالکل شالو دا رباعی شال چورته وای چار اطراف شالو، نو مرته مو چتا ارمان چه دی په دنیا کې پزړه کې څه ارمان دی؟ دسترګو نه وکه ولاره ماته وای چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی پزړه کې، هغه دغه د جزا الله جل جلاله ته وسجده وکم. زه سم کولای چې خپل تندای الله جل جلاله ته پزمکه باندې کیدم او د خپل خالق ز عبادت وکم او وسجده ورته وکم. کاش کی ما وسجده کړی وای که به روز د مرشوه هم وای بیا به زه خپانه وم. نو د خلکو دومره داس ارمانونه دي چې وسجده الله جل جلاله ته واسو طاقت نه دی ورکړای او طبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره ده و چې ای خلکو تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې موږ تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت ته، که عافیت ته، که نور نعمت ته. د نعمت موږ تاسو هلته درک وو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي، لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې لپاره ارمان ما د دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شوینه چې الله رانه خستی دغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته پاسه کې چې موږ واخلو کوم نشو کولای چې ځان ته راوړو او لاس ته راوړو. نو الله چې لاین شکرتم لازیدنکم، که تاسو د ما تشکر یو کوله زما شکریا هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وای تاسو به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه د جدي انسانانو سره وای موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینې کار واخلو او الله ته دغه یعنی عجز وکړو دغه زاری وکړو چې مو باندې سه حالت رانه وری. ډیر زیات اس انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځیدای، غواړي چې موږ شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور ته خلق تامین ورکړي او خپل دغه څلور ساعت د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي، نو دا حق الله ورته دی ورکړای. الله جل جلاله عادل ذاته، حتمن بده کې د الله جل جلاله اسرار دي، هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي، حتمن په آخرت کې هغه لپاره ډیر زیات بدایل. لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین په حدیث کې راځي، یعنی سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو، په خپل کلو، په خپل باندو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو، د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو خپل خبرو کې دې ته اشاره کړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسؤلیت دی او باید وسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کاستا دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې د یو نوم کې خودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سرګې نه ویني، هغه تړوند وي، دغه سی نوم په هغه باندې کې خودل بیا هغه ته کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولای شي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورته لرو همزه ورته وایي، الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه. کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي، مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ورنه سترګې اخستي، څوک باندې ملنډي وایي، دوه کسان د باندې ټوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، دلته اشاره کوي وایي داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یک کنده باندې دوی ته تخويف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزه. هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي او که په اکټونو په فعلونو باندې وي او که چېرته په خبرو باندې وي، او الله جل جلاله متاس په سوره حجرات کې د دې نه منع کړو چې ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. اي خلق تاسو د یو ډل د بل ډل باندې ملنډ نه وای, جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډ نه وای, جوړ انسانان د مثال په باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډ نه وای. کیدای شي دغه انسانان الله تعالی نه وي, دې داسې انسانان د مثال په باندې الله جل جلاله دا ونه سترګې خسته قوی د قران کریم حافظان دي, دوی په سینو کې درس پر قران کریم دی, او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب باندې وای چې خيركم من تعلم القران وعلم, بهتري ساسو هغه انسانان دي چې هغه خپل قران زده کړی او نور خلقت ورهدلوي. نو بلعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغه جوړ انسانان دي, د هغه اندامونه جوړ دي, هغه به معلول دي, هغه به عقلي غلدي متاسفانه علتونه لري. دغه انسان باید الله نه ويريږي, او دغه انسان باید اخرت تر وزن ويريږي, او د جهنم د کاند نه باید ويريږي, او دغه انسان د دین نه باید ويريږي چې حس نه چې دغه ورځ ما باندې روان شي, زما کوم اولاد باندې روان شي, زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې روان شي, نو به خلک ور باندې بلندي وي او بیا به زه ورته ګورم.
bale ډاکټر صاحب په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کاس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسی. اوس راځو د افغانستان معلول کسانو ته په اوسنی وخت کې چې جمهوریت سقوط کړای او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی, دوی ته څه کول پکار دي, څه ډول د دوی هغه غوښتنې هغه ضرورت پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسولیت لرو. حکومت لومړی مسول دی او ملت دویم مسول دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي, نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي, هغه که تاجر دی که بډای دی که حکومت کې مسول دی او که چېرته رعیت دی که چېرته د ملت خلک دي, یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي, هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي, باید قانون د دوی نه دفاع وکوي. باید دوی دغه مالی کوم حقوق چې دي هغه باید ورته کشي په احسن او واجب باید ورته ورکړي او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی کچیرته بد چلند کیږي, نو هغه انسانان ته باید جزا ورکړل شي په نظر باندې, ځکه ځینې انسانان چې هغه ته جزا ور نه کړل شي نو هغه د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي, او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي, او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي, او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي او متاسفانه د جنگونو په وجه باندې غوي معلول شي, او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده او دغه الله جل جلاله په تقدیر باندې مفترا شي او دغه یو مشکل وته رسیدلای. نو هاچ هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای, زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مو خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خورته تعین شوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته ټول ور باندې دریدل دي, که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو وست نسته, د طالبانو لراتګ وروسته تقاعد څوک نسی اخیستل, نس پینګيري کسانه دي شهدا او کورنۍ او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم د شکایت وړاندې کړي دي چې دوی د دولت لخوا وست هیڅ نه حمایه کیږي, دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي, دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کار کوي, البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو کې شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنايي وضعیت دی, ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې, او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤلین اوري, نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې به الله جل جلاله ثواب ورزم او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چیرته امکانات نه وي, دا خو بله خبر ده. خو چیرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي, نو دا به صحیح خبره نه ده, به صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټول باندې حق دی. نو هغه که چیرته حکومت وي او که چیرته ملت وي, نو د دې حق باید ورته ورکړو او د دې حقوق باید وروسته نشي.
bale په عامه توګه کورنۍ او ته ټولنې ته حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق پاک لکه څنګه خبرونه کې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي, خو د نتیجهګیری په توګه که د خبري خپل سر راټول کو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت مینا او مهرباني په سل تقسیم او تقسیم شوی نه نو فساد د الله سره ده, او یو فساد زمونږ تاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو د غیو فساد ده. نو زدا سوای ما چې راځي چې د الله جل جلاله د هغه 99% رحمت او د مهرباني او د مين نه خپل ځان محروم نکړو، راځي چې د هو پروردگار او د خالق او د دکاون د مدبر په خاطر باندې معلول تمین ورکو، محبت ورته ورکو، د دوی سره نیکی وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د مو تاسو داسې وبولو چې د زموږ استاد خپل معلول دی او زموږ استاد خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاره پانکی قریه دی او د بستان کې کورانه دی، زموږ سره ارتباط نه لرم نه موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلما و ډاکټر حیات الله اتیت.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست وې، ستړی مې شي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته خوږ اوریدونکو ته استاد ټول همکاران ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده، او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده، او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دی، منستر اغلی همدارنګ په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوی دی. خوشبختانه چې ناروغ حقونو ته پوره توجه شوی ده، او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې د برخې ته توجه شوی ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړ او سالم خلکو باندې څه حقوق لري، په لاندې توګه کې وایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روان دي، اکثره کسان په ذهني ناروغي باندې اخته دي. د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغي عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغي عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، د عوامل منځته راغلي دي او مرود زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې، رواني ستونزې ورته جوړې کې. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه. په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره و، د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغسې کسانو سره څه ډول برخورد باید وسي؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپلې کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسېدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسېدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري. د وقایې لپاره د ناروغیو باید دې قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغي باندې، په دغه سه آفتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ وسره بے پروايي کیږي. که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بعد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره، او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د سپونو رامنځته کول دي، د صحي بیمې لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې به هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکی او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي، چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شوه دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغۍ ورسره زیاته نه شي، چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کیږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کیږي او بالاخره دغه ناروغۍ ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کیږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کیږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره، په دې هکله خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، اول دغه موضوع د په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم لري کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس چې په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې یو ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، د په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
بله استاد، په آخر کې که راسو دې ته چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي؟
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ لحاظ باندې او هم په قوانين لحاظ باندې دي د دوی سره پر فرد باندې ډیر آتشي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهرباني باندې استوار وي، او همدارنګه درملنه ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنه ته او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعاً چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درندستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرز کې چې یاست الله مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.